تفرقه بندازن. پس متوجه باشین.
ازادي رادیو درن اوریدونکو السلام علیکم، پروگرام ته بخیر راغلاست. د ازادي رادیو درن وځي دوه خبری مجله د پیل سوې په اول نیم ساعت خبری مجله کې به تاسو چې د دې په پروش پژنیم شپږ بجې درته وړاندې کوو. د افغانستان او سیمه پر حالات او رسمي معلومات واوري. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو قومندان جنرال مراد علی مراد د نازادی راډیو ته وویل چې په سیمه کې عملیات ډیر شروان دي او هغه ستونزه چې هلته موجوده وه چې هغه د خلکو په کورونو کې د وسلوالو طالبانو د پټېدو له امله رامنځته سوې وه ایسته سوې ده، او دوی د خلکو د ملکي خلکو امنیت ته اولویت ورکړی. نور جزئیات به وروسته په خبرونه کې واوري، خو اول ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرټکی. د کندوز امنیتي چارواکي وای کندوز شار ته د تازه دمه ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان د کندوز شار لګڼو سیمو ایستلې دي. په افغانستان کې د روان د سبز مسؤلین وای نړیواله ټولنه باید د تروریستانو د ملاتړ پر سر پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. او یو عراقي د پارلمان غړي ویلي چې شای بغداد ډیر ژر د داعش پر ضد له روسیې څخه د هوایي حملو غوښتنه وکړي. بشپړه خبرونه. د کندوز امنیتي چارواکي وای کندوز شار ته د تازه دمه ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان د کندوز شار لګڼو سیمو ایستلې دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویان سید سرور حسیني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ابراهیم خیل، تپای مرچ، چرخ آب، بالاحصار، دریمه حوزه هغه سیمې یادې کړې چې د تېرې شپې را په دې خوا د وسلوالو طالبانو څخه نیول سوي دي. حسیني زیاته کړه چې د کندوز شار په جګړه کې تر داد مهاله څه باندې 400 وسلوال طالبان وژل سوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د روان د سبز مسؤلین وای نړیواله ټولنه باید د تروریستانو د ملاتړ پر سر پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. دغه بهیر مشر امر الله سالینن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید له افغان ځواکونو سره د مالیه او تخنیکی مرستې ترڅنګ پر پاکستان باندې د تروریستانو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه فشارونه زیات کړي.
جامعه جهانی فشار بالای پاکستان به عنوان حامی ترور
نړیواله ټولنه باید پر پاکستان باندې د تروریستانو د ملاتړ کوونکي هیواد په توګه خپل فشارونه زیات کړي. دا څرګندونې په کندوز ولایت کې د ورستیو امنیتي پیښو تر رامنځته کېدو وروسته کېږي. د افغانستان د ولسمشری مانی وای چې په کندوز کې پر یو روختون د هوایي حملې د څېړنو تر پایلو وروسته به نور اقدامات ترسره سي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل ولسمشر غنی په دغه پیښه کې د ملکی خلکو پر وژلو باندې اندېښنه څرګنده کړې ده.
دی وای ولسمشر پر دې پیښه ډیر اندېښنه وښودله. په دې اړه څېړنې روانې دي. د څېړنو د نتیجو تر معلومېدو وروسته به نور ګامونه پورته کړو.
دا څرګندوزنی داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو عمومي قومندان جان کمپل ویلي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون حمله په تیروتنه کې سوې ده. د افغانستان ولسی جرګې د دولتي چارواکو د ماشونو د تنظیم قانون تصویب کړ. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی چې د ولسی جرګې د نننۍ عمومي ناستې مشري کوله وویل د دې قانون طرحه د رایو په اکثریت سره تصویب شوه. دا قانون په داسې حال کې تصویب شوی چې تر دې وړاندې د یو شمېر دولتي چارواکو د لوړو او ځینو نورو د ټیټو ماشونو په اړه انتقادونه راپورته شوي وو. یو څو بهراني خبرونه. یو عراقي د پارلمان غړي ویلي چې شای بغداد ډیر ژر د داعش پر ضد له روسیې څخه د هوایي حملو غوښتنه وکړي. د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې رئیس حکیم الزاملی نن په عراق کې وویل چې فکر کوي په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به عراق اړ سي چې له روسیې د هوایي حملو غوښتنه وکړي، او دا په سوریه کې د هغوی له بریا سره تړاو لري. د زیاته کړه چې دوی غواړي روسیه په عراق کې پراخه ونډه ولري. دا هم ویلي چې د روسیې لپاره په عراق کې تر امریکا زیات رول غواړي. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سختریزو پر لشتر لړ څلورو اهدافو د سوریه د حکومت د ځمکنیو ځواکونو په هماهنګۍ هوایي حملې کړې دي. برتانیا میشته د سوریه د بشری حقوقو د څار ادارې نن ویلي چې د روسیې الوتکو د سوریه په دوو ولایتونو کې سختې حملې کړې دي. د څار د ادارې په وینا هوایي حملو په منځني هماش ولایت کې څلور او په ادلب ښار کې یا درې اهداف په نقشه کړل. په سوریه کې د روسیې بریدونه له سختو انتقادونو سره مخامخ سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په دې اړه داسې وایي: روسیا باید خپل پالیسی خپل جوړ کړي. موږ تیار یو او تل وو ترڅو د سوریه د بحران لپاره یو سیاسي حل لار راو باسنو، ځکه سوریه ته نظامی حل لار نسته. پر هوایی بمباریو سربیره د سوریه مځکني ځواکونه او حکومت پلو ملیشي هم د یاغیانو پر ضد جنګیږي. د بلاروس په پلازمینه مینسک کې د قرغزستان سفارت له درو کلونو بندېدو وروسته بیرته پرانستل سو. قرغزستان درې کاله مخکې له بلاروسه خپل سفیر ورغوښتی و. د قرغزستان د بهرنۍ چارو وزارت وین نورلان سویر کولوف نن ویل چې د قرغزستان سفیر کوبانچ بیک عمرو لایف خپل اسناد د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا ته د رواني اونۍ په لومړیو کې وړاندې کړل. او سویډنی توماس لندال، امریکایی پال مودریچ او ترکی امریکایی عزیز سنجر د 2015 کال د کیمیا په برخه کې چې څنګه زیانمن سوی ډی این ای رغول کېدای سي د نوبل جایزه وګټله. د خبرونو پای
ساعت 5:05 دقیقې دی. د ازادي راډیو ده دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ساعت په خبري مجله کې به چې تر شپږنیمو بجو ده تاسو ته د کندوز له پوځي عملیاتو خبر درکو. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او په کندوز کې د رواني جګړې قومندان جنرال مراد علي مراد سره مو خبري کړې دي.
عملیات بسیار خوب پیش میره. مردم کندوز در شهر و بازار و در کاکی نشان شروع کرده و پاکاری
ملګرو ملتونو اندیښنه څرګنده کړې ده چې د کندوز او په عمومي ډول د افغانستان له شمالي ولایتونو به د نړیوالو خیریه موسسو له وتلو سره په دغه سیمه کې بشري بحران لا زیات سي. د افغانستان د سری میاشتې ټولنه وایي
د افغانستان میاشتې ټولنه د خوندي لاسرسي او اصل لري. د همدې اصل پر بنسټ په هر منطقه کې زموږ رضاکاران په عادي ډول وکولای شي فعالیت وکړي. موږ هغه
او په دې خبرونه کې به د نورو مسایلو ترڅنګ په خوست کې د کرکټ د ټورنمنت لپاره خبر سي.
که سره غلایم کرکټ ته شمالي وزیرستان سره تعلق لرم او میر سره تقریبا 15 شپږ کسون رغلي د غدام را خوښتي وی چې یار د خو میشتو.
د ازادي رادیو د دې خبري مجلې تر پایه را سره اوسئ. د ازادي رادیو په خبرونه کې تاسو نن واوریدل چې په کندوز ښار کې نن هم پوځي عملیات ادامه درلوده. افغانستان د ملي وردو چارواکي وایي چې په کندوز کې په دغو عملیاتو کې پرمختګ سوی دی او وایي چې د ښار زیاتې برخې اوس له جګړې څخه پاکې سوي دي او دوی هڅه کوي چې ژوند بیرته عادي حالت ته راوګرځي. خو د ازادي راډیو خبریال د کندوز په خپل رپورټ کې وویل چې په کندوز ښار کې برېښنا نسته، د چاکو به نسته او خلک په ډېره سختۍ کولای سي چې د خوراک لپاره ډېر ابتدایي مواد ترلاسه کړي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او په کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو قومندان جنرال مراد علي مراد نن له کندوز په ټلیفون د ازادي راډیو ته د وضعیت په اړه داسې وویل:
عملیات بسیار خوب پیش میره و مشکلی که در این عملیات وجود داشت خانه های مسکونی و
دوی عملیات ډیر روان دی او هغه ستونزه چې په دې سیمه کې موجوده و چې د خلکو کورونا او د شهر ودانې وي چې باید ضرر ورته ونه رسیږي موږ په پام کې نیولې وي. زموږ ځواکونو ته ویل سی وو چې هغوی باید د خلکو امنیت ته فکر وکړي او د خلکو کورونا او د شهر ودانې باید ضرر ونه ویني. نن په کندوز کې لمرو د کندوز شهر خلکو د خپلو دکانونو او بازارونو په پاکولو پیل کړی او شهر پاک سوی دی. زموږ عملیات بریالي و او زموږ د پوځي عملیاتو له پایله د ملي اردو ملي امنیت او پولیسو لخوا ملکی خلکو ته هیڅ ضرر نه دی رسیدلی.
تلفات نداشته و خسارات از طرف نیروهای امنیتی اردو و پولیس و امنیت ملی برای مردم ملکی وارد نشده.
رپورټونه وایي چې هغه واستوال کسان چې په کندوز کې حمله کړې وه تر ډېره حده د افغانستان شمالي او شمال ختیځو ولایتونو نورو ولایتونو ته تښتېدلي دي. د تاجکستان حکومت په وروستیو کې شدید اندېښنه څرګنده کړه. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په روسیه کې د دغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې د کندوز د جګړې ځانګړې یادونه وکړه. وی ویل چې دوی د خپل هیواد د امنیت لپاره اندیښنه لري ځکه دوی ویره لري چې هغه وسلوال چې له کندوز تښتېدلي دي د افغانستان په شمال کې د تاجکستان پولې ته په نږدې سیمو کې شایي ځای په ځای سوي وي. د افغانستان د مشرانو جرګې او شمیرغړي وایي چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره تهدید دی او د تروریزم په له منځه وړلو کې باید د سیمې هیوادونه د تاجکستان په ګډون له افغانستان سره مرستې وکړي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه له کابل رپورټ وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د افغانستان په شمال کې جګړو زور واخیست او طالبان تیره اونۍ وتوانېدل چې له تاجکستان سره د همسرحد کندوز ولایت مرکز تر خپل کنټرول لاندې راولي، د طالبانو دې پرمختګ د تاجکستان چارواکي اندېښمن کړي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې له خاورې څوک د بل چا په ضد کار واخلي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تروریزم یو نړیوال ګواښ دی او د سیمې هیوادونه یې باید په لمنځه وړلو کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د بل هیواد په ضد باندې د افغانستان خاورې وکاروي. بدخشان کې، کندوز کې، د هیواد په شمال کې ټول وخت مخالفینو سره یو ځای جګړه لرو. افغانستان خلکو سره مرسته وکړي او تروریزم چې دی یو 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 ګډ تهدید دی، هم د سیمې هیوادونو لپاره، هیوادونو لپاره، هم د افغانستان لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د سه شنبې په ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت د لا خرابېدو په حال کې ده. ولسمشر رحمان ویلی چې اوس مهال د تاجکستان پولې ته نږدې 50% سیمو کې جګړه روانه ده. تاجکستان او افغانستان 1340 کیلومتره ګډه پوله لري. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې په اگست کې وویل چې د سختدریزو ډلو یو شمیر وسلوال غړي د افغانستان په شمالي سیمو کې د تاجکستان پولې ته نږدې سیمو ته ورتښتېدلي دي. پر کندوز د طالبانو تر حملې وروسته تاجکستان د دریایي پنج، روزوای او د تاجکستان په دروا سیمه کې د اشکامیشن لارې وتړلې او تیره ورځ بیرته پرانستې. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې تروریزم سرحد او هیواد نه پیژني، بلکې د ټولې سیمې لپاره یو جدي ګواښ دی. د دې جرګې غړي جمعالدین ګینوال ازادۍ راډیو ته وویل څه ډول چې روسیې او تاجکستان د مخدره موادو په ضد له افغانستان سره مرسته کړې، باید د تروریزم په جګړه کې هم مرسته وکړي.
دغه جنگ د افغانستان جنگ نه دی، دغه د منطقي جنگ دی. تروریزم د چا دوست و غن شي جوړدای. دغه جنگ روسیا ته مرسیږي، د مدني اسیا تر سدلای دی. نو که دوی دغه مبارزه دي ونيسي او د افغانستان د حکومت سره، د افغانستان د ولس سره، د تروریزم مقابل کې لکه د مواد مخدر کې چې دوی مبارزه کوي، د روسي حکومت همدغه سي دي د تروریزم مقابل کې د افغانستان حکومت سره رسم کوماک وکړي چې د تروریزم د منځه لور شي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې له افغان طالبانو سربیره د منځنۍ اسیا یو شمیر جنګیالي هم په جګړه بوخت دي. د چارو کارپوهن سپارښتنه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه باید افغانستان ته د پردیو جنګیالیو د راتلو مخه ونیسي، ځکه د دوی په وینا یا جنګیالي کولای سي چې وروسته خپلو هیوادونو کې هم ستونزې رامنځته کړي.
د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې وضع د کراري خواته روانه ده او په دوو ورځو کې به ټول ښار او شایي ځینې ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو په بشپړ ډول پاک شي. خو په کندوز کې بیا امنیتي د خیریه ټولنو مامورینو ته اندېښنې پیدا کړې دي او ملګري ملتونه دا ویره لري چې په سیمه کې به بحران لا زیات شي. تر څو ثانیو وقفې وروسته به یې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کندوز د وضعیت په اړه خبرو ته ادامه ورکوو. نن د ملګرو ملتونو سازمان ویلي دي چې د کندوز څخه او په عمومي توګه د افغانستان له ځینې شمالي برخو د نړیوالو مرستندویو ټولنو وتل د دوی لپاره د شدید اندېښنې وړ ده او داسې یې ګڼلې ده چې له دې سره به د افغانستان په شمال کې بشري بحران رامنځته سي. په دې ارتباط نور جزئیات د صالح محمد صالح په رپورټ کې واورئ.
ملګری ملتونه وایي چې په کندوز کې د جګړې د پایل له امله نړیوال خیریه پروګرامونه د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه د وتلو په حال کې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې یو ویان یانز لایریک ویلي اوس مهال په کندوز کې هیڅ مرستندوی اداره فعالیت نه لري. لایریک ویلي چې د ملګرو ملتونو دوی ادارې لس نړیوالې او څلور کورنۍ خیریه انجوګانې د اوس مهال لپاره په کندوز کې د خراب وضعیت له کبله نورو سیمو ته ایستل سوي دي. په کندوز کې پر یوه روغتون تر بمباري وروسته چې د بېسرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه پکې ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سول، د بشري مرستو د ادارو کارکوونکي له دې ولایته ایستل سوي دي. د روغتون لږ تر لږه په کندوز کې 3,00,000 کسانو ته صحي مرستې رسولې. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان وویل چې د بشري مرستو ادارې له دې ولایته وتلي او په کندوز کې خلک هیڅ ډول روغتیایي امکانات نه لري او په جګړه کې راګیرو کسانو لپاره هیڅ ډول مرستې نسی رسیدلی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویان ویلي چې د نړیوالو ادارو کارکوونکي په کندوز کې د امنیت احساس نه کوي، برېښنا او د څښاک پاکې اوبه نسته او د قانونه تړلې دي. په افغانستان کې د بیړنیو حالاتو په وړاندې د مبارزې ادارې مرستیال اسلام سایس ویلي چې له تیرو اوو ورځو راهیسې په کندوز کې خلکو ته ډېر ابتدایي خوراکي مواد هم نه دي رسېدلي. د کندوز هوایي ډګر تړلی دی او له نورو لارو کندوز ښار ته د موادو رسول خطرناک کار دی. سایس ویلي چې یوازې هغو خلکو ته چې نورو ولایتونو ته په تېښته بریالي سوي مرستې ورکول کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې ویاند ویلي چې له کندوزه لږ تر لږه 8,500 کورنۍ کډه سوي چې تر ډېره حده په بغلان، بدخشان، تخار او بلخ ولایتونو کې اړولې دي. په افغانستان کې د نړیوالو بشري مرستو د هماهنګۍ اداره یا اکبر وایي چې په کندوز کې د بشري مرستو بندیدل په جګړه کې د راګیرو خلکو پر وضعیت ډېر خراب اغېز کولای سي. په کابل کې د دې ادارې مرستیال نجیب تجلی نن ازادي رادیو ته وویل چې په کندوز کې د وضعیت د شکېدو په صورت کې شایي دا ادارې هلته خپل فعالیت له سره پیل کړي. د یوې تاسو ته معلومه ده چې په کندوز کې وضعیت خراب دی او جګړه روانه ده. هلته چې کومې انجوګانې فعالې وي د شرایطو د خرابوالي له کبله کار نسی کولی. د هغوی دفترونه چور او چپول سوي دي. که چیرې وضعیت همداسې روان وي هغوی هلته کار نسی کولی. په همدې حال کې د سرې صلیب نړیواله ټولنه وایي چې له شمالي سیمو د مرستندوی ادارو د وتلو له امله وضعیت ډېر خطرناک شوی دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندې روینا شمداسانی پرون سه شنبه رویټرز اژانس ته وویل موږ په کندوز کې پر روغتون بمباري په کلکه غندو. موږ ته څرګنده شوي چې دا په کندوز کې یوازنی روغتون وو او په داسې سیمه کې چې شدیده اړتیا وه روغتیایي خدمت یې کاوه. د روغتیایي خدماتو لپاره پر ځانګړو ځایونو حملې جنګي جنایت ګڼل کېدلی سي. د سره صلیب نړیواله ټولنه هم په شمال کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په کندوز کې پر روغتون حملې د جګړې په سیمه کې د ملکي خلکو لپاره حالت لا خراب کړی دی. د سره صلیب نړیوالې ټولنې ویان ایوان واټس پرون په جنیوا کې رویټرز خبري اجانس ته وویل دا افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې وضعیت په کلکه د اندېښنې وړ دی. تر دې بمباری مخکې موږ هڅه کوله چې زیات درمل ورسیږي او په سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات سي. خو اوس موږ ته څرګنده شوي چې روغتیایي کارکوونکي له سیمې د وتو په حال کې دي او د دې لپاره ښه دلیل لري ځکه چې پر هغوی حملې کېږي. دا د ډېرې اندېښنې وړ مسله ده ځکه هغه روغتون چې حمله ورباندې وسوه یوازنی صحي مرکز و چې د افغانستان په دې برخه کې فعالیت کاوه. تر دې وروسته به د جګړې په سیمه کې راګیر خلک ډېر کم روغتیایي امکانات ولري.
د سالم محمد صالح پر رپورټ کې مو په کندوز کې د بشري مرستو د ادارو اندېښنې واورېدې. د افغانستان د سرې میاشتې ټولنه وایي چې دوی د هغو کسانو سره چې د کندوز په تېښته بریالي سوي مرستې کولای سي خو د خپلو کارکوونکو د امنیت له امله نسي کولای چې د خطر په ځایونو کې خلکو ته کومک وکړي. د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپۍ نن د سرې میاشتې د ټولنې د ویان میرام صداقت سره مرکه کړې ده. پیل کې د هغوی د مرستو څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې ده. ښاغلی صداقت وایي
تخار په ولایت کې 1500 کورنیو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته رسونه شوې. د بدخشان په ولایت کې په 115 کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وشل شوې. د بغلان په ولایت کې د استرار د کمیټې پر اساس یا د استرار د کمیټې د فیصلې پر اساس موږ 100 کورنیو ته خپل مرستې ورسولې او نور کورنیو ته د سروې پر اساس کوشش کوو چې خپل مرستې ورسوو. د بلخ په ولایت کې موږ د استرار د کمیټې د یو غړي په توګه خپل آمادګي لرو او هر منطقه چې موږ ته وسپارل شي موږ انشاءالله آماده یو چې هغوی ته خپل مرستې ورسوو. اما د بلخ په ولایت کې تر اوسه پورې موږ د بې ځای شویو کورنیو په انتقال کې مرسته کړې او یو مقدار مواد دوی ته توضیح شوي دي. هغه مواد فقط غیر خوراکي توکي وو. کومو کورنیو ته چې د افغاني سې میاشتې ټولنې تر اوسه مهاله پورې مرستې رسولې، هغه ټولې هغه کورنۍ دي چې د کندز ولایت څخه د ناامنۍ د دلیل پر اساس بې ځای شوي دي نورو ولایتونو ته. او نورو کورنیو ته موږ د خپلو امکاناتو پر بنسټ او د سروې د مرحلې نه وروسته خپلې مرستې رسوو. دا جوت خبره ده چې یوازې د افغاني سې میاشتې ټولنه نشي کولای د بې ځایه شویو کورنیو ټولو غوښتنو ته ځواب ووایي. موږ له نورو بنسټونو څخه او له خلکو څخه غواړو تر څو له هر وخت نه ډیری اوس د هغو خلکو د هغو کورنیو چې دوی زموږ مرستو ته اړ دي او زموږ مرستو ته اړتیا لري د دوی لاس ونیسي او له دوی سره مرسته وکړي.
کومې سیمې چې د طالبانو په کنټرول کې دي او خلک مرستو ته اړتیا لري، هغوی دپاره تاسې څه پلان لرئ چې مرستې به ورته ورسوئ که نه؟
د افغاني سې میاشتې ټولنه د خوندي لاسرسي یو اصل لري. موږ د همدې اصل پر بنسټ په هره منطقه کې او په هره سیمه کې زموږ رضاکاران په عادي ډول وکولی شي فعالیت وکړي، موږ هغه سیمې ته مرسته رسوو.
د سری میاشتې د ټولنې د ویان خبرې مو واورېدې. وروسته به په خپرونه کې په یو رپورټ کې واورئ چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او د افغانستان ولسي جرګې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د هوایي حملې د عاملینو د محاکمې غوښتنه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون او د افغانستان ولسي جرګه وایي په کندوز کې په د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون باندې هوایی حمله باید د عاملین محاکمه سي. دوی وایي یوازې په معذرت غوښتلو او د خپلې تېروتنې په منلو باندې باید خلک د دې تېروتنې لپاره خلاص نه سي. په عین حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست دفتر وایي چې دوی په دې پېښه اندېښنه لري، خو تر بشپړو پلټنو وروسته به لازم اقدام کوي. رحمت الله افغان په دې اړه د کابل رپورټ لري.
وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان په کندوز ښار کې په یو روغتون هوایي حمله اشتباه وبلله، د افغانستان ولسي جرګې او د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي چې دا د نه بخښنې وړ عمل دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار وایي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې دا حق نه لري چې په ملکي تاسیساتو حملې وکړي. ښاغلي بیدار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
اوس چې د دولت نړیوال حکومتونه د کندوز ښار د نیولو لپاره یوه ملکي شفخاره د هدف لاندې راغله، هېڅ چا ته دا موقع حاصله نه وي. د جنګ دواړو طرفینو ته ملکي تاسیسات د حملې لاندې ونیسي. اوس چې امریکایان ته ضرر پېښ شوی دی، زموږ تقاضا هم دا ده د ځواب ورکوونکي میکانیزم تقویه شي او د خپلو اعمالو نه باید ځواب ورکړي. تش په دې باندې چې عفو او معذرت وغوښتي کفایت نه کوي، بلکې د خلکو اختلاف دپاره چې هغوی ضرر لیدلی دی. موږ د بشري حقونو خپلواک کمیشن هم په دې اړه د خپلو خپلواکې څېړنې کوو.
د روانې اونۍ د شنبې په ورځ نړیوالو ځواکونو په یوه هوایي حمله کې د کندوز په ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو یو روغتون په نښه کړ چې نږدې شل تنه پکې ووژل سول. ویل کېږي چې په وژل سویو کسانو کې درې ماشومان او د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون دولس کارکوونکي شامل دي. له دې پېښې وروسته د بې سرحده ډاکټرانو سازمان له کندوز څخه خپل کارکوونکي وویستل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل ویلي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون باندې هوایي حمله یوه اشتباه وه او امریکا هیڅکله هم پر روغتیایي مرکزونو باندې حملې نه کوي.
د ازادي راډیو د نن ورځې دغه خبري مجله تر شپږ نیمو بجو ده. په یاد ولرئ چې په بجه به د امریکا ژغ راډیو پښتو خپرونې پیل سي. تر هغو پورې ازادي راډیو اوري. په خوست کې د کرکټ تورنمنت پیل شوی او د ازادي راډیو خبریال په دې اړه له خوست نور جزئیات وړاندې کوي.
د کرکټ تورنمنت تابع کوونکی جهاد سنگین وویل چې
دا تورنمنت د خوست چیلنج کپ په نوم د چمن جوړ کړه د شخصي لوبغالي کې واړه لوبډاله د خوست خو بیا په دې لوبډاله کې د کوز پښتونخوا لوبغاړي شتون لري. د افغانستان پیوړی لوبغاړي چې په خنای نېشنل ټیم لوبولای دی هغه باندې دلته موجود وي، دلته به میچونه کوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدی وایي چې په دې سیالۍ کې به د کرکټ دولس پیوړی لوبډلې دی او بل پر وړاندې ولوبيږي. د هیله سرګند کړ چې په دې سیالیو کې به د خیبر پښتونخوا ځینې لوبډلې هم مسابقې وکړي او دا لوبې د کرخې د دواړو غاړو پرتو پښتنو ترمنځ د یووالي او اتحاد یوه نښه وبلله.
هیله مند یو چې د دغې مسابقاتو لپاره به د پښتونخوا د خیبر پښتونخوا ډېر وتلي وتلي ټیمونه او لوبغاړي هم په دې کې برخه اخلي او دغه د دو خپلو پښتنو قومونو او د دوو لسونو ترمنځ د اتحاد او یووالي ښه نښه.
د دې ټورنمنټ یو بل تن تابع کوونکی امیر منګل هم سپورت د نړۍ د ولسونو او ملتونو د یوځای کولو یو فرصت بولي.
موږ ژوندي مثالونه د سترو سترو ملکونو لرو چې کله د کرکټ لوبې شروع شي دوی منځ کې د دوستۍ خبرې هم شروع شي، د سولې خبرې هم جریان وکړي، لکه پاکستان، هندوستان چې درته وښیو. داسې نور ملکونه هم شته چې د لوبو په واسطه لکه ایران، امریکا یو وخت کې میچ و ډېر تعلقات سره ښه شوي وو.
په پېښور کې استوګن یو شمېر وزیرستاني لوبغاړي هم دې سیالۍ ته راغلي دي. د هدایت الله داوړ په نوم یو تن ورزشکار د خوست د لوبغاړو د میلمه پالنې یادونه کوي او وایي چې
سروغلای کرکټ ته شمالي وزیرستان سره تعلق لرم او دلته یو ټورنمنټ جوړ شوی، ډېر غټ ټورنمنټ دا په خیس شي، ډېر ښکلا ګراوند دا، خو اوس دغه دي چې کرکټ بورډ نه دې سره فیسیلیټي نشته او میر سره تقریبا 15 پیش کسان راغلي دې پیلا اور د افغانستان ته غدام را خواشتي وی چې یاره د خو میشتو خپل ملګری دي.
دا چې په خوست کې د کرکټ مینوال او لوبغاړي ولې دي، په خوست کې دا مهال په لسګونو زرو ځوانانو رزمي او غیر رزمي ورزشونو ته مخه کړې ده.
ده نجیب الله الو خیل رپورتو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو لوړرتبه ایرانی جنرال په جولای کې مسکو ته د خپل سفر پر مهال روسی چارواکو ته یو طرح تشریح کړ چې پر اساس یې څنګه کولای شي چې د روسیې په مرسته په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد ماته جبران کړي او په بریالیتوب یې بدل کړي. خو دا مسله د جنجالونو د راپورته کېدو سبب سوې ده. ولی جزئیات په فریبا ظاهر وړاندې کړي.
یو شمیر معتبرو سیمیزو سرچینو رویترز خبری آژانس ته ویلي چې جنرال قاسم سلیمانی دا مهال په سوریه کې د یاغیانو پر ضد عملیات څاري او د ایران او روسیې د یو نوي پوځي پلان د تطبیق په حال کې دی. یو لوړ پوړي سیمیز چارواکي ویلي جنرال قاسم سلیمانی د مذاکرې پر میز د سوریه یو نقشه ښکشوده. روسان ډیر اندېښمن سو او ګمان کوي چې د سوریه جګړه ناسم لوري ته روانه ده او یو رښتینی خطر د اسد رژیم ګواښي. خود دغه مقام په خبره ایران روس ته ډاډ ورکړ چې لا اوس هم دا امکان شته چې هر څه سم کړي. دغه مقام زیاتوي چې د جولای په میاشت کې مسکو ته د ایران د سپای پاسداران قدس د دغه جنرال سفر د ایران او روسیې د لوړ رتبه چارواکو د اړیکو په نتیجه کې تنظیم شوی او په ترڅ کې د اسد له رژیم څخه پر ملاتړ موافقه کړې ده. د سرچینې په خبره په تیرو څو میاشتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ترمنځ د لیدو پر مهال په سوریه کې د ایران او روسیې پر ګډو پوځي هڅو پریکړه وسوه او زیاتوي چې له هغه وخته جنرال قاسم سلیمانی څو ځلې سوریه ته هم سفر نه کړی دی. رویترز لیکي د همدې پلان پر اساس روسیې تیرونی په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړه او څو ځله یې د سوریه د حکومت د منځلارو مخالفینو سنګرونه په الزوقیه سیمو کې په نښه کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیرې پنجشنبه په ورځ د سوریې له رژیم څخه د ایران او روسیې د ملاتړ په اړه ویلي وو.
ایران او اسد make up Mr. Putin's coalition.
دوی وایي اوس مهال ایران او اسد له شغلی پوتین سره یو ائتلاف جوړ کړی او نور نړۍ خپل ائتلاف لري. نو ځکه فکر نه کوم چې خلک په اوسنۍ تګلارې وغولېږي. ولسمشر اوباما د روسیې د هوایی بمباری په اړه وویل چې په سوریه کې د منځلار مخالفینو په وړاندې د روسیې بریدونه به برعکس پایلې ولري. اوباما زیاتوي دغه اقدام به د دې پر ځای چې روسیه او امریکا د سوریې د بحران د هواري په برخه کې سره نږدې کړي، برعکس د دوی ترمنځ واټن به نور هم ډیر کړي.
او سش کال د نوبل د سولې جایزې ته کاندیدا د جرمنی صدر اعظم انگلا مرکل ده. تاکل سوی چې د ناروی په پلازمین اوسلو کې د نوبل انسټیټیوټ د راتلونکي جمعې په ورځ د سولې د جایزې وروستی ګټونکی اعلان کړي. خو د جایزې ته سشکال له ټولې نړۍ د 233 کسانو نمونه کاندید سوي دي. دا هغه کسان دي چې د غیر قانوني کډوالو په بحران کې له مرستې نیولې د اټومي ستونزو تر حل پورې د نړۍ په بېلابېلو مسایلو کې خدمت کړی دی. د جایزې لپاره په کاندیدانو کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د دې لپاره راغلي چې د اوسلو د سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په وینا د غیر قانوني مهاجرینو د بحران په حل کې معنوي رهبری کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مشره فدریکا مغرینی د ایران د اټومي موافقې په خاطر د سولې د جایزې لپاره کاندید دي. د سعودي عربستان زنداني بلاګر رایف بداوی او د ادوارد سنودن په نوم یو سړی چې د امریکا د استخباراتو پټ معلومات یې خپره کړل هم د دغې جایزې لپاره په کاندیدانو کې دي. تاسو که د ازادي راډیو ویبپاڼه کته وروستي معلومات به په دې اړه هم ترلاسه کړئ. د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو به په پوره وبجې د امریکا ژغ آشنا راډیو پښتو خپرونې اورئ. زه اوس اجازه غواړم بله خبري مجله مو ستار فروغ وړاندې کوي.
شنونده های عزیز سلام، ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. در بخش تکنیک مرا طاهر روشان همکاری میکند. در صدر مطالب خبری ما در مورد وضعیت در شهر قندوز برایتان میگیم و همچنان با معاون لوی دریستیز اردوی ملی افغانستان که عملیات تصفیه‌ای در این شهر را رهبری میکند صحبت داریم. پیش از معرفی کامل فهرست داشته های این مجله خبری رادیو آزادی، همکارم فرشته نگاه خبرهای تازه افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط چند خبر. رئیس جمهوری افغانستان میگوید با در نظر داشت نتایج تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز اقدامات بعدی اتخاذ خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمامی طرف های درگیر جنگ را مکلف به رعایت تدابیر لازم جهت حفاظت از افراد و محلات غیر نظامی میداند و محکمه عالی پاکستان حکم اعدام قاتل ولی پنجاب را تایید کرد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. ریاست جمهوری افغانستان می گوید با در نظر داشت نتایج تحقیقات در مورد حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز اقدامات بعدی اتخاذ خواهد شد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته شدن غیر نظامیان در این رویداد مایه تأسف رئیس جمهور غنی شده است.
این مایه نهایت تاسف و تاثر رئیس جمهور افغانستان قرار گرفت. تحقیقات را از دیده با در نظر داشت نتایج تحقیقات ما میتونیم روی گام های بعدی صحبت کنیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که اخیراً در یک حمله هوایی بر یک شفاخانه در قندوز به غیر نظامیان تلفات وارد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تمامی طرف های درگیر جنگ را مکلف به رعایت تدابیر لازم جهت حفاظت از افراد و محلات غیر نظامی می داند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت هر رویدادی که در آن به غیر نظامیان آسیب برسد قابل توجیه نیست.
نیروهای افغان و حامیان بین‌المللیش و نیروهای مخالف یکسان باید قوانین جنگ مراعات بکنند و افراد ملکی و محلات مسکونی و محلات و تاسیسات توزیع خدمات عامه نباید که مورد هدف باشد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در حال از چگونگی حفاظت غیر نظامیان نگران است که اخیراً شفاخانه دکتران بدون سرحد در شهر قندوز مورد یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفت. جنرال جان کمپل قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است که این حمله به گونه اشتباه رخ داده. روند سبز میگوید جامعه جهانی باید فشارها بر پاکستان را افزایش دهد. امرالله صالح رئیس این روند و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت در کنار تجدید همکاری‌های مالی و تکنیکی با نیروهای افغان باید فشارها بر پاکستان به عنوان عامی ترور و وحشت افزایش یابد.
جامعه جهانی فشار بالای پاکستان به عنوان حامی ترور و وحشت را زیاد سازد.
این واکنش در برابر رویدادهای اخیر امنیتی در قندوز صورت می‌گیرد. ادامه خبرها. محکمه عالی پاکستان حکم اعدام قاتل ولی پنجاب را که خواهان اصلاح در قوانین توهین به مقدسات شده بود تایید کرد. محکمه عالی پاکستان پیش از این نیز درخواست تجدید نظر علیه حکم اعدام ممتاز قادری را که در 2011 میلادی سلمان تاثیر ولی آن زمان ایالت پنجاب را با ضرب گلوله به قتل رساند را رد کرده بود. قادری قاتل قادری قطر والی پنجاب را پذیرفته گفته است که سلمان تاثیر را به خاطر کشته است که خواهان اصلاحات در قوانین توهین به مقدسات شده بود. بسیاری ها در پاکستان قادری را یک قهرمان خواندند و حتی برخی از وکلای مدافع با آمدن وی به محکمه او را با دسته های گل استقبال کردند. قاضی که برای بار اول حکم اعدام قادری را صادر کرد به مرگ تهدید شد. محکمه عالی پاکستان امروز با تایید حکم اعدام قادری وی را محکوم به تروریسم نیز نمود. در نتیجه عملیات هوایی روسیه هماهنگ با عملیات زمینی نیروهای دولتی سوریه حداقل 4 موضع شورشیان در غرب سوریه هدف قرار گرفت. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید طیاره‌های جنگی روسیه عملیات شدید هوایی را در مناطق حما و ادلیب سوریه انجام دادند. تا هنوز از تلفات در این حملات گزارش نشده. جان کری وزیر خارجه آمریکا در این مورد میگوید او میگوید روسیه نیاز دارد تا پلیسیش را مرتب کند. ما آماده هستیم و همیشه بودیم تا یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه دریابیم، زیرا راه حل نظامی برای سوریه وجود ندارد. عملات هوایی روسیه در سوریه با انتقادات شدید روبرو شده. یک نماینده مجلس عراق میگوید ممکن بغداد به زودی از روسیه درخواست عملات هوایی علیه گروه داعش را کند. حکیم الزاملی رئیس کمیته دفاع و امنیت مجلس عراق امروز گفت فکر میکنم در چند روز یا چند هفته آینده عراق مجبور به درخواست عملات هوایی از روسیه شود، اما این به کامیابی روسیه در سوریه بستگی دارد. و همچنان افزود عراق به دنبال نقش بزرگتر روسیه در این کشور است. به گفته وی واضحاً نقش بزرگتر از آن که امریکا در حال حاضر در کشورش دارد. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات به جزئیات برایتان میگیم. عملیات تسلیحی در شهر قندوز چرا به درازا کشید؟
دشمنان مردم افغانستان بسیار مصمم بودند که قندوز دیگر دوباره پس گرفته نشود. به اون لحاظ عملیات بسیار طولانی شد.
جنرال مراد علی مراد معاون لویدرستیز افغانستان بود. اداره هماهنگی کمک‌های بشری برای افغان‌ها در مورد توقف فعالیت مؤسسات امدادرسان در شهر قندوز ابراز نگرانی می‌کند.
مقصد تایید شد و از اموال داره ایشان گرفته شد، مدره ایشان گرفته شد. دروازه مقصد فعلا قفل است دیگه تا وقتی که شرایط مساعد شود.
روند سبز با رهبری امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید فشارها بالای پاکستان را به خاطر آنچه حمایت این کشور از تروریسم میخواند افزایش بدهد. از شما دعوت میکنم که تا آخر ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان شد. در آغاز برایتان از وضعیت در شهر قندوز میگیم و میشنوید که امروز در شهر قندوز چی گذشت. همکارم اجمل آریان دقایق پیش در صحبت تلفنی با من در مورد وضعیت در شهر قندوز این گونه گزارش داد.
سرور حسینی سخنگوی پلیس قندوز برای بیازدی گفت که با رسیدن نیروهای تازه قوات‌های افغانستان توانستن که بخش بیشتر شهر قندوز را تحت تسلط درآورند. وی گفت که فعلا نیروهای دولتی منطقه خاکنی تپه مرچ، منطقه چندوختران، سرک باغ شرکت و بالایسار تحت تسلط خود را بیاورند و عملیات هم اکنون هم جریان دارد. با اساس گفته‌های سید سرور حسینی در جریان 12 روز درگیری که در شهر قندوز جریان دارد، بیش از 400 تن مخالفان مسلح دولت کشته شده و بیش از 500 تن دیگر هم برداشتند. اما تا اکنون مخالفان مسلح دولت بر این مورد کدام تاثیری نکردند. شاید میدان جنگ مبدل گردیده، اما مانند سابق دشت گذار نیسته. اگر هستم کسانی که در مناطقی که تحت تسلط نیروهای دولتی هستند دشت گذار میکنند یا یعنی خود بیرون میبرند، یگان کوچه پس کوچه میگردند که کدام دکان باز باشه، آب یا شمیدنی برند یا مواد خوراکه و دیگر مانند سابق تو دشت گذار یا نیسته. در چون شهر کندوز به میدان جنگ مبدل گردیده و احتمال تهدیدات طالبان نیز وجود دارد.
اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از طریق تلفن در مورد وضعیت در شهر قندوز گزارش میداد. تشکر که با ما هستید. ساعت 6:40 دقیقه شام به وقت کابل شد. در همین حال معاون لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان میگوید که عملیات در شهر قندوز به طور موفقانه به پیش می رود. همکارم مقیم نایب با مراد علی مراد معاون لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان که عملیات نظامی در شهر قندوز را رهبری میکند از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده است که عملیات چرا به درازا کشید.
در اینجا مخالفین مردم افغانستان، دشمنای مردم افغانستان تصمیم بسیار کلانی را به دلشان پرورانده بود و اینا بسیار مصمم بودند که قندوز دیگه دوباره پس گرفته نشود. به اون لحاظ عملیات بسیار طولانی شد ولی بسیار موفقانه بود. عملیات انکشاف کرده خارج از شهر قندوز در سوی همای ولسوالی هایی که در اونجا نگرانی وجود داشت که عبارت از چهاردره.
زیاد کوشش میکنین که افراد ملکی تلف نشن. خو ایره وظیفه دارین ولی امی افراد ملکی را چی گونه کمک رساندین؟ چه رقم اونا را نجات دادین، حفظ کردین از این عملیات؟
بدهات هم کسایی که در جریان سقوط قندوز زخمی شده بودن و آسیب رسیده بودن اونا را انتقال دادیم به شفاخانه‌های اردوی ملی و کسایی که مستحق کمک بودند اونا در یک سایه امن برشان در خود میدان هوایی در اونجا همکاری شده. هلیکوپترهای قوای هوایی ما در انتقال از اونا، در انتقال مواد غذایی بر از اونا کمک های اولیه را انجام داده. تماما دکترهای ما از هر لحاظ آمادگی بسیار قوی داشته برای تداوی از اونا. حتی زخمی هایی که از مخالفین و دست نیروهای امنیتی افتیده بود فعلا تحت مراقبت جدی دکترای اردوی ملی قرار داره و ما در شورای وزیران پیشنهاد کردیم که هرچه عاجل اقدام بکنن به خاطر وصل کردن برق، آب و این مردم کمک بکنن و شفاخانه ملکی که در داخل شهر قندوز بود رو هم دوباره فعال ساختیم.
جنرال صاحب، موضوع شفاخانه رو شما یاد کردین. در شفاخانه ای که بمبارد صورت گرفت روز شنبه، قماندان نیروهای آمریکایی گفته که این بمباردمان به درخواست قوای افغان صورت گرفته. شما چی میگین در این مورد؟
اونو تحقیقات جریان دارم. وظیفه مشخص را از طرف حکومت داده شده، یک گروه کاری جور شده و را نتایج وقتی که تکمیل شد وقتی نمیتونم برای شما چیزی بگم.
جنرال صاحب، چه وقت خاتمی عملیات تمام خواهد شد؟
گفتم میتونم که جنگ پیش میره و این تصفیه و عملیات ما موفقانه پیش خواهد رفت. اما این که جنگ تضمین بکنن که جنگ به این روز ختم میشه و دیگه جنگ صورت نمیگیرد، این را هیچ کس پیشبینی کرده نمیتونم.
گفته شده که جنرال های پاکستانی در عملیات قندوز سهم داشتن و حتی به این اندازه گفتن که بعد از عملیات که شکست خوردن با چادری فرار کردن. این چقدر یه ادعا دقیق است؟
من ادعا را کاملا تایید میکنم. در سوق اداره ما گزارش های دقیق موجود است که جنرال های پاکستان در این عملیات مستقیما رهبری عملیات به عهده داشته. جنرال هایشان که کشته شده جسد هایشان در بین کشته ها مانده و همچنان جنرالی که مانده با تعدادی از خارجی های دیگه اینا تحت عنوان مردمی که از جنگ فرار میکنه از اثرهای گپا خود توسط موتورسیکل کشیده و توسط چادری کشیده از سایه جنگ.
جنرال مراد علی مراد معاون لوی دریسیز اردوی ملی افغانستان در مورد عملیات تصفیه‌ای در شهر قندوز با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فعالان مدنی در شهر مزار شریف به منظور جمع آوری کمک به باشنده های شهر قندوز خیمه ای را برافراشتند. در همین حال تعداد از افرادی که در اثر جنگ و درگیری در شهر قندوز مجبور به ترک خانه هایشان شده و به ولایت بلخ بجا شدند میگویند که در جریان درگیری ها در شهر قندوز به افراد ملکی هم تلفات وارد شده. مجیب رحمان حبیب زای از شهر مزار شریف جزئیات بیشتر دارد.
فعالان نهادهای مدنی بلخ در یک تجمع مشترک جهت کمک مالی به متضررین و قربانیان جنگ اخیر قندوز خیمه حمایت مالی را ایجاد کردند. این فعالان مدنی که تعدادشان به بیشتر از 10 تن می‌رسید، جنگ اخیر در قندوز را فاجعه بزرگ عنوان نموده و عملکرد مخالفین مسلح دولت در قبال افراد ملکی در جنگ قندوز را به دور از اصل بشر دوستانه عنوان می‌کنند. آنان در رابطه گفتند:
قتل عام، تجاوز به ناموس مردم، غارت و چپاول اموال عمومی، تخریب و آتش زدن تأسیسات عام المنفعه و ادارات دولتی، آتش زدن خانه های مردم، کوچ اجباری و جنایات متعدد دیگر مصداق بارز نقض قوانین بین المللی و بشردوستانه بوده و ضد ارزش های اسلامی و ملی ماست.
طالبان توانستند تمام شهر قندوز را اشغال کنند. جالب اینجاست که دولت بدون مقاومت شهر را به طالبان سپردند و شهروندان قندوز بسیار وحشت زده شده بودند و مجال فرار هم نداشتند و تنها شاهدان بودند که طالبان با لیست‌هایشان پشت درهایشان آمده و تک تک از خانه‌هایشان بیرون شده از بین بروند.
باشندگان قندوز از وارد شدن تلفات سنگین به افراد ملکی در اثر عملیات نظامی جهت سرکوب مخالفین مسلح دولت خبر می‌دهند. شمار از این افراد که از اثر جنگ جاری قندوز به مزار شریف آمده‌اند، در تلاش جستجوی سرپناه به خود هستند. آنان می‌گویند:
تلفات زیاد است. در هر کوچه که بری با دهات غلطیدگی است، جسدای شهید مردم در خانه شمیال باقی ماندگی است که دفن کردن نمی‌تونه. خب برسره بالای از اون شفاخانه بدون سرحد زد. بعدیش دیگه اینمی کار کلش نواقص دولت است، نارسایی های دولت است، غفلت دولت است که میکنه.
دولت مهمات خیلی زیاد داشت، اما ما در این ایران هستم که یک 14 ساله طالب بسته یک بدر آمبه دولت هست که 4 نفر پیکا سلا کل چست، اما تو پیش کرد به مجازه دمسر دوره رسید.
فهمیدی یک نان جوری را به 70 رو به مردم فهمیدی خریده نمیتونست، از مردم موتراش برده.
به قول آنان که نبود مواد غذایی عمده ترین مشکل در شهر قندوز می باشد و آن عده از خانواده ها که توانستند شمار از اعضای فامیلشان را به ولایات دیگر انتقال دهند، تعداد دیگر آنان در جنگ گیر ماندند و در حالت وخیمه بسر می برند.
مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی از شهر مزار شریف گزارش می داد. در همین حال اکبر یا اداره هماهنگی کمک های بشری برای افغان ها در مورد توقف فعالیت مؤسسات امدادرسان در شهر قندوز ابراز نگرانی کرده است. تا لحظات دیگر صحبت داریم با معاون دفتر اکبر در این مورد. حالا گزارش دریافت کردیم که درگیری شدید در مرکز ولایت سرپل میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت ادامه دارد. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در خط تلفن از ولایت سرپل با ماست. آقای رحمانیار سلام، جزئیات بیشتر چی هست در این مورد؟
با تقدیم سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی، همکار عزیز، لحظات قبل یعنی نیم ساعت قبل درگیری شدید بالای نیروهای امنیتی ولایت سرپل که مرکز شهر سرپل گفته میشه آغاز شد و این درگیری همین اکنون در قریه اپردی در نزدیکی شهر سرپل و نقطه دیگه به نام آقسو مربوط ولسوالی سیاد است که در شهر سرپل نزدیک است، از دو نقطه بالای شهر سرپل حمله تهاجمی مخالفین مسلح دولت آغاز شده. شماری از باشندگان ولایت سرپل میگن که مخالفین مسلح دولت در قریه آقسو از ساعت 3 بجه امروز حمله را شروع کرده بودند و در قریه اپردی مرکز شهر سرپل که از ساعت 6 شام یعنی نیم ساعت قبل آغاز شد و مخالفین مسلح دولت قاری یوسف احمدی هم تا یک ارسال پیام تایید کرد که در قریه آقسو ساعت 3 بعد از ظهر امروز درگیری بین نیروهای امنیتی و طالبان آغاز شد.
مقامات امنیتی در این مورد چی گفتند؟
هرچند تلاش میکنند میکنیم، مقامات امنیتی را درنده گذاریم، موضوعات و جزئیات بیشتر را پیش بیاریم، اما والی سر پل، کماندان امنیه و مقامات محلی به تلفن های ما جواب نمیتن و حاضر مصاحبه نمیشن.
این در حال است که قبلا از سقوط ولسوالی کوهستانات سرپل خبر داده شده بود. آیا این ولسوالی هنوز هم کنترلش در دست مخالفان مسلح است؟
بله، 3 روز قبل ولسوالی کوهستانات سرپل بعد از مخالفان مسلح سقوط کرد و با گفته مردم محل از اینجا مخالفین مسلح دولت به طرف مرکز شهر سرپل حرکات تهاجمی خود آغاز کردند و این روز قرار گفته مردم در قری لغمان که در نصف راه کوهستانات سرپل بود، مخالفان مسلح دولت آمادگی و حمله بر دولت شهر سرپل را داشتند. فعلا ولسوالی کوهستانات مکمل به دست مخالفین مسلح دولت قرار داشت.
با تشکر از شما علم رحمانیار، خبرنگار رادیو آزادی، به طور مستقیم از درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در مرکز ولایت سرپل گزارش میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکبر یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری برای افغان‌ها می‌گوید که توقف فعالیت مؤسسات امدادرسان در شهر قندوز می‌تواند تأثیر خیلی منفی بر وضعیت بشری در این شهر داشته باشد. نجیب تجلی، معاون دفتر اکبر، به رادیو آزادی گفت که در پی درگیری‌های شدید در شهر قندوز، ده‌ها مؤسسه ملی و بین‌المللی این شهر را ترک کردند. در ابتدای صحبت با آقای تجلی از طریق تلفن از او پرسیدم که در همین مورد بیشتر معلومات بدهد.
همی حوادثی که در قندوز متاسفانه رخ داد با مؤسسات هم نتانستن کجا باشند، چون نظر به گزارشات رسیده مؤسسات حریق شد و بعض اموال دارایی‌شان گرفته شد، موتورهایشان گرفته شد و بعض و تمام استفشان یک تعداد به کابل فرار کردن، یک تعداد بدخشان، یک تعداد به تخار. دیگه زمینه فعالیت اصلا برای مؤسسات کاملا محدود شد شهر قندوز، چون درگیری در شهر قندوز جریان داره، ادامه داره. دروازه مؤسسات فعلا قفل است دیگه تا وقتی که شرایط مساعد شوه و اینا به فعالیت خود ادامه بدن.
توقف فعالیت مؤسسات خیریه در شهر قندوز چقدر می تواند وضعیت باشنده های شهر قندوز را که به کمک های بشری نیاز جدی دارند وخیم تر بسازه به نظر شما؟
واقعا تاثیر منفی زیاد میگذاره. هر گونه حمله ریاست‌گنی، خشونت، تهدید علی کارمندان امدادرسانی و تهدید بالای اموال و فعالیت هایشان، اینا کمی امدادرسانی را سبب میشه که تأخیر رخ بده و نیروان توقف کنه و اثرات منفی آن بالای مردم است، بالای مردم افغانستان خواستن، بالای اقشار آسیب پذیر جامعه میباشه که اینا کسایی هستن که مستقیم آسیب میبینن، چون خدمات مؤسسات توقف میشه و اهداف مؤسسات هم رساندن خدمات به همین مردم نیازمند است. وقتی که اینا فعالیتشان متوقف میشه، فقط همین مردم نیازمند و آسیب پذیر متاثر میشه.
آقای تجلی، همین مؤسساتی که شهر قندوز را ترک کردن کدام فعالیت ها را در شهر قندوز انجام می دادن؟ کدام کمک ها را در کدام بخش ها برای مردم فراهم می کردن؟
فعالیت های قبیل زراعت، تعلیم تربیه، حقوق بشر، حقوق اطفال، فعالیت های صحی، خدمات صحی و فعالیت ها مختلف بود. هر مؤسسه در بخش های مختلف نظر به ضرورت اون منطقه و جامعه فعالیت می کردن.
تجلی صاحب، در حال مؤسسات خیریه شهر قندوز را ترک می کنند که در بعضی ولایات دیگر در صفحات شمال هم گزارش‌هایی از افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت موجودند، احتمال این موجود است که در آینده اگر وضعیت وخیم‌تر شود در بعضی ولایات دیگر در شمال افغانستان، این وضعیت تاثیر بگذاره بالای فعالیت مؤسسات؟
واقعاً به صورتی که خب آدم گفته نمی‌دونه که آینده چی میشه، اما صورتی که شرایط وخیم شود، یعنی زمینه فعالیت برای مؤسسات مهیا نباشد، یک مؤسسات نمی‌تونن که فعالیت کنن. حال قرار معلوماتی که ما دریافت کردیم در مورد مؤسساتی که در ولایت تخار و بغلان و بدخشان و سمنگان فعالیت میکنه، یک تعداد از این اموال دولت به سر میبرن، دولت که یک تعداد اموال خود کشیدن، یک تعداد کارمند خود کشیدن از ساحه، آماده تغییر هستن. اگر با آماده هستن که اگر کدام شرایط خراب شود اونا خود بکشن. فعلا در می ولایتایی که شمالی دیگه هم وضعیت قسمی است که نگران کننده است. حال فعلا هم از بعض ولسوالی های بدخشان یک از مؤسسات
نقل مکان کرده از خود مرکز بدخشان فیض آباد. واقعا اگر به وضعیت خراب شود تاثیر میگذاره، مؤسسات دفاتر خود بسته میکنه که زمینه فعالیت برایشان مساعد نمیباشه و نمیتونن اینا جان خود را خطر بندازن.
نجیب تجلی معاون دفتر اکبر یا اداره هماهنگی کمک های بشری برای افغانها با رادیو آزادی صحبت میکرد. امرالله صالح رئیس روند سبز و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید که جامعه جهانی باید فشارها را بر پاکستان افزایش بدهد. آقای صالح امروز در یک گرد همایی زیر نام همصدایی و همبستگی با قندوز که در کابل برگزار شده بود گفت پاکستان از تروریسم حمایت کرده و عامل تمامی ناامنی ها در افغانستان است. جمشید حبیب زاده از کابل گزارش می‌دهد.
امرالله صالح رئیس روند سبز افغانستان میگوید که حالا وقت آن فرا رسیده تا فشارهای جامعه بین المللی بالای پاکستان به خاطر حمایت این کشور از گروه های تروریستی بیشتر شود. آقای صالح روز چهارشنبه در همایش همصدایی و همبستگی با قندوز در میان صدها عضو این روند در کابل گفت در شرایط کنونی نیاز است تا مردم افغانستان به حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان ادامه دهند. امرالله صالح همچنان بر نیاز کمک و پشتیبانی جامعه جهانی از نیروهای افغان تاکید کرد.
جامعه جهانی در پهلوی تشدید همکاری‌های مالی و تکنیکی به نیروهای مسلح افغانستان فشار بالای پاکستان به عنوان حامی ترور و وحشت را زیاد سازد.
امرالله صالح رئیس روند سبز و رئیس قبلی امنیت ملی افغانستان همچنان گفت که در صورت نیاز اعضای این روند آماده اند که سلاح بر دست گرفته و در کنار نیروهای افغان در برابر مخالفین مسلح بجنگند. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان نیز گفت که در نشست عمومی سازمان ملل متحد در امریکا روشن ساخته که پاکستان از مخالفین مسلح حمایت می کند و در ناامنی افغانستان دست دارد. در این حال شمار از کارشناسان افغان به این باورند که افزایش فشار بالای پاکستان می تواند مؤثر واقع شود. اما این کارشناسان تاکید دارند تا زمانی که در میان سران حکومت افغانستان اتحاد نظر به میان نیاید، پاکستان به مداخلاتش در امور این کشور ادامه خواهد داد. محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان: من به این باور هستم تا زمانی که در داخل افغانستان اجماع ملی شکل نگیرد و بالای تقسیم چوکی و امتیازات در جنگ باشیم، پاکستان می تواند تا زمان زیاد به سیاست دوگانه اش در قبال این کشور ادامه دهد. به تازگی بخش مطبوعاتی اردوی پاکستان با نشر اعلامیه ضمن تقبیه حمله بالای شهر قندوز هر گونه دست داشتن کشورش در این رویداد را رد کرده است. این در حالی است که مردم و برخی از مقامات حکومت افغانستان میگویند که در ناامنی و حمله بالای شهر قندوز دست استخبارات و نظامیان پاکستان بوده و این کشور باید با انزوای بین المللی روبرو گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
یافته های تازه واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان نشان دهنده افزایش فعالیت های سیاسی و حضور افرادگرایان در لیسه های این کشور است. اما وزارت معارف افغانستان می گوید که به هیچ گونه فعالیت سیاسی و حزبی در مکاتب اجازه دادن نمی شود. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد.
ارچند حکومت افغانستان ارگونه فعالیت سیاسی در مکاتب را ممنوع قرار داده، اما یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که فعالیت‌های سیاسی در مکاتب لیسه رو به افزایش است. نهاد موسوم به واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان روز چهارشنبه نتیجه این تحقیق را در یک نشست خبری اعلام کرد و گفت که شواهد موجود است که برخی از شاگردان مکاتب از سوی گروه‌های فعال شورشی جذب شده‌اند. علی محمد علی یکی از محققین این نهاد میگوید که نهادهای امنیتی افغانستان باید مانع فعالیت افرادگرایی در مکاتب کشور شوند.
این کار ریاست امنیت افغانستان است، کار وزارت داخله افغانستان است، کار شورای امنیت افغانستان است که یک پالیسی ملی به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های افراطی در مابین مکاتب باید جلوگیری کنند. اگر نه افغانستان در یک بن‌بست است، اما در یک بحران بسیار فرامنطقه‌ای خواهد رفت.
آقای علی گفت که این وضعیت در مکاتب میتواند به افرادگرایی در میان جوانان و بی‌ثباتی در کشور کمک کند. در بررسی واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان آمده است که متعلمین لیسه ها به این نظرند که بدون حمایت یک نهاد سیاسی نمیتوانند در امتحان نمره خوب بگیرند، جذب پوهنتون شوند و یا وظیفه مناسب دریابند. مسئولان واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان میگویند که حکومت افغانستان باید به خاطر اینکه فعالیت‌های سیاسی شاگردان مکاتب لیسه در کشور سبب بی‌ثباتی سیاسی نشود، روی موثریت پالیسی های آموزشی دوباره غور کند. اما کبیر اکمل رئیس نشرات وزارت معارف میگوید که آنان تاکنون این گزارش را به دست نیاوردند. آقای حقمل گفت در اصول معارف افغانستان به هیچ گونه فعالیت سیاسی و حزبی جا نیست.
فریبا واحدی از کابل گزارش میداد. با همین گزارش آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح بار دیگر با مطالب تازه برمیگردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تشکر. شب بخیر.